کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، په روانه خبرونه کې به د خبرونو مهم سرټکی بشپړ خبرونه او رپورټونه واورئ. ورپسې به ادبي خبرونه ته سپه تکراری بڼه خبره شي. اوس په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس په خپل فیسبوک باندې کې پر جمهور رئیس غنی باندې نیوکې کړې دي. د آسیا د زړه په نننۍ غونډه کې دوه اړخیزي، درې اړخیزي او څلور اړخیزي خبرې شوې دي. او د کندهار د هوایي ډګر په بریدونو کې څه د پاسه 48 کسه وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو سم پام کوئ پوره خبرونه ته چې زنه او شب آشنا او طاهر اتکزی درته وړاندې کوو. پایو غیر معمول اقدام کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس په خپل فیسبوک باندې کې په جمهور رئیس غنی نیوکې کړې او د اسلام آباد وروستۍ څرګندونې هم ټکولې دي. رحمت الله نبیل د اسلام آباد په هوایي ډګر کې د جمهور رئیس غنی د هرکلی مراسمو ته په اشاره سره ویلي دي چې موږ د توپونو په 21 هوایي ډزو دومره وډار شو او یا هم تر تاثیر لاندې راغلو چې ومنله چې تر اوسه مو د پاکستان د دښمنانو په ضد څلوېښت بریدونه کړي او ډېر زر به د خپلو شپېتو کالو دوستانو د زړه ډاډ لپاره د ملا فضل الله پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړو. خاغلی نبیل په مخکینی حکومت کې هم د ملي امنیت د ریاست مشري په غاړه درلوده او ګمان کیږي چې له جمهور رئیس غنی سره یې اړیکې ښې نه وي. هغه اسلام آباد د جمهور رئیس غنی د روسي سفر په ترڅ کې له شوو هوکړو نه خپله نارضایتي ښودلې او د خپلې لیکنې په پای کې لیکلي چې دا زما 5000 کلن تاریخ څه شو چې د 6 کلن تاریخ په مقابل کې په ګونډو شو. خاغلی نبیل دانی دی ویلي چې منظورې له په ګونډو کېدونه څه دي. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې امریکا غاک ته دا تایید کړی ده چې فیسبوک پاڼه او په هغې کې روسي لیکل شوي مطالب هم په خپله په خاغلی نبیل پورې اړه لري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس په خپلې دغې غیر معمولي لیکنې کې په ډاګه د پاکستان استخباراتي سازمان ISI د افغانانو په وژلو تورن کړی او زیاته کړې ده چې هماغه شیبه چې نواز شریف د نن ورځې په کانفرنس کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، په ورته وخت کې زموږ بیګونه هیوادوال د کندهار په هوایي ډګر او د هلمند په خانشین ولسوالۍ او په تخار او بدخشان کې شهیدان کېدل او ذبح کېدل. د ملي امنیت برحال رئیس په داسې حال کې د خبرګونونو څرګند کړی دي چې د همدې ادارې پخوانی مشر امرالله صالح هم په خپل فیسبوک کې لیکلي چې افغان چارواکي باید د پاکستاني مقامات سره په تعامل کې حتی مسکا ونه کړي.
لبل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلی دی چې د آسیا د زړه په نننۍ غونډه کې دوه اړخیزي، درې اړخیزي او څلور اړخیزي خبري وسوي چې د هغه په وینا سوله او بیا پخلاینه اومده ټکیو. شاغلی ربانی ویل چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ځانګړي توګه زموږ متحدینو او په دې مشخصه موضوع کې امریکا او چین او البته پاکستان خپل علاقه څرګنده کړې چې د افغانستان سره به د سولې او بیا پخلاینې په بهیر کې په ګډه کار وکړي. هغه ویل چې ډېره زیاته هیله لري چې دغه هڅې به د سولې لپاره نتیجه ورکړي او زیاته کړه چې موږ به یو لړ مثبت حرکتونه په راتلونکې اونۍ کې ووینو. شاغلی ربانی وویل کداسي چې دا یو څه وخت ونیسي خو هیله لري چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. پاکستاني چارواکو هم ویل چې کداسي په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. یو پاکستاني چارواکي د امریکا غږ ته د نوم د نه څرګندولو په شرط ویل دي چې کداسي د سولې د خبرو داسې یو پړاو چې په نړیواله کچه تضمین شوی وي او تر نظارت لاندې وي په راتلونکي اونۍ کې پیل شي. پاکستاني چارواکو دا هم ویل دي چې پاکستان د سولې په ټولو خبرو کې د نړیوالې ټولنې شتون ځکه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ او بدګمانۍ اوږد تاریخ موجود دی. د دا اقدام په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د دوه اړخیزو درې اړخیزو او څلور اړخیزو غونډو په نتیجه کې رامنځته سوی دی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لوړپوړي امریکایي او چینایي چارواکي پکې دخیل دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د استانبول په بهیر کې شامل هیوادونه د هغو عواملو د پیژندګلوي لپاره چې د سیمې ګټې ګواخي د سیمه ایزو او ملي امنیتي ادارو سره په ګډه د پیژندګلوي پر یو میکانیزم باندې موافقه ته سره ورسیږي. د افغانستان جمهور رئیس د یو لوړپوړي پلاوي په مشهد آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن د چهارشنبه د ورځې په سهار د کابل نه اسلام آباد ته تللی. په هکله پاموکي رپورټ ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل او د پاکستان لوړپوړي نور چارواکي د اسلام آباد په هوائي ډګر کې د جمهور رئیس غنی هرکلی ته راغلي وو او د یو شتو دزو په ځانګړي سلامي سره په خورا میلمه پالنې روحي ورته خراغلاست. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د آسیا د زړه په کانفرنس کې سیمې او سولې ته د طالبانو په ګواښ خبرې وکړې.
د مین ابجکټیو خو هغه پوښتنه چې راولاړوي دا ده چې د طالبانو ماهیت او اصلیت څه دی او څنګه ورسره باید معامله وکړو. دا کومې هغه شبکې دي چې دا خلک د سیاسي ډیالوګ پر ځای تاوتریخوالي او جنگ ته ژمن ساتلي دي او څنګه به وکړای شو چې د دې پدیدې سره د معاملې لپاره په سیمه ییزه کچه د انتظام او مشارکت لاره هواره کړو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پوره عزت سره هیوا ته د افغان مهاجرینو بیرته ستنیدو او په خپل ټاټوبي کې ځای په ځای کېدو ته په اشاره ویل چې دا تصور په افغانستان کې د اوږد مهال ثبات پراتګ شونی وي.
ماسیف کراس بارډر موومنت
په پولو پوګدو کې د مهاجرینو تګ راتګ امنیتي ګواښونه رامنځته کوي، ځکه مخرب عناصر دا طریقه د خپلو ګټو لپاره کاروي.
د آسیا د زړه کانفرنس د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې په موخه جوړ شوی، پرون د سه شنبه په ورځ پرانستل شو. دا کانفرنس به د افغانستان سره د انرژۍ، زیربنایي جوړښت او پانګونې په ډګرونو کې پر مرستو متمرکز وي. څو نړۍ او د سیمې هیوادونه د افغانستان سره د مرستو ژمنو ته وهڅول شي، خو د طالبانو په لاس جګړه او لکبله یې په هیواد کې بدامني د پرمختګ په لور د هڅو پر لارې لوی خنډ ګڼل کیږي.
لابل خو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هم د سولې په تړاو دغه کانفرنس پایلو ته خوشبيني خودلې.
نو د دې عمر سره چې د سولې پروسې کې به هم یو څه داسې تفاهم شوی وي چې په آینده کې به دغه سوروزه انشاءالله چې پیل شي او په نورو برخو کې به هم د افهام او تفهیم او هغه برخورد چې کوم شوی دی او کوم درناوی زموږ جمهور رئیس شوی دی، نو دا به دغه فرصتونه منځته راوړي چې افغانستان او پاکستان دواړه مشترکات چې لري او د هغې د متوخر کېدلو نه دواړه متضرر کېږي هغه بیرته پیل شي او په سولې په خبرو کې انشاءالله در کېدلو امیدواري ډېره بریښي په نظر باندې.
همدارنګه د پاکستان صدر اعظم میاں نواز شریف د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس دوهمه ورځ د غونډې د پرانستلو په وخت په خپل وینا کې د علامه اقبال لاهوري مشهور شعر یادونه وکړه چې په هغه کې اقبال د آسیا ثبات د افغانستان د ثبات پورې تړلې وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د کندهار د هوایی دګر په بریدونو کې څه د پاسه 48 کسه وژل شوی دي. شاید په تیر یوه لسیزه کې دا د کندهار په هوایی دګر باندې د طالبانو تر ټولو ستر او د خپل ډول لومړنی برید وو. برید تیر ماښام پیل شوی دی. د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو د ارقامو په اړه بیلبیل رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په برید کې 10 کسه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د دفاع وزارت یو اعلامیه وایي چې په دې برید کې تر دې دمه 9 بریدګر هم وژل شوي دي.
د ننګرهار د چپرار په ولسوالۍ کې د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ جګړه څلورمې ورځ ته غځېدلې او د ځایي اوسیدونکو خبره ده چې داعش د ولسوالۍ نږدې ټولې غرنۍ سیمې نیولې دي. دا په ننګرهار کې د شینوارو له ولسوالۍ را وروسته د داعش او طالبانو په منځ کې ترخه جګړه ده چې په یو بل ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د والي ویاند عطاولا خوږیانی امریکا غږ ته وویل چې د دغو ډلو ترمنځ جګړه کې د وسلوالو طالبانو مرګ ژوبله ډېره ده. نوموړي ویلي په جګړه کې ولس طالبان وژل شوي، نه تنه زخمیان دي. په وژل شوو طالبانو کې د طالبانو لپاره د چپرار ولسوال هم شامل دی. په دغه جګړه کې 15 داعش وسلوال هم وژل شوي او دوه نور ټپیان دي.